څه جوړېږم په افغانستان کې. او لمغه رئیس ته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله، او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه رئیس ته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي. او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم په پانتون کې او مطالعه کوم. ډیر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډیر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډیر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله. زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پستر غلط وګړي، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسی بسی، استاد هغه سبسی. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل. او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه. حتی هغه صنفیان زما چې په طبي ویلې هماغه وخت کې، فارمیسي ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډیر ښه کار وکړ، ډیر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډیر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه شوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتل چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې؟ د اروپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وه ورته په افغانستان کې؟
والله کرکتیا ربانی وای ما لاواله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکی او اکاډمیک پاتیسی او هم دسی راولم او دا یو بدايه خو کارو یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم یعنی د ګناه احساس نه کوم ځکه لاواله ما دې علم ته دې رشته ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې هلته خپله د علم مسله ډېره جدي ده څه مانا چې به در وپوهنې مسله موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کېدو د رواج کېدو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادی خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله د دې رشتې پانځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سل او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر د اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله نظمی صاحب ځینې غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې د جایو کې سته یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي ادعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کوم په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی دا اصلا ادعاوې دي دوکانداري ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګه موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه اغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کوی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم خلق باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی. ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبر ده چې پی ایچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي. او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هېوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي ارواپوهنه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلکي. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري. څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د ارواپوهانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوریږي، خلک ډیر نارامه ووسي، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته، مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای شي په افغانستان کې، د افغانستان او د یو ځای کې، حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي. یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې د دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې، دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، ارواپوهان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې ارواپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلا مشورې ورکوي؟
ارواپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي. چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدی شي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدی شي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی شي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولی کابل ته او مراجع ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی ارواپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب، زه جگرخونه یم. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې، د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې. کدی ساته ارواپوان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوسئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي، کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه، په خوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه په خوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځه لس کاله کېږي چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعه. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره، حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق دی. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنه ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې یو حالت کې، د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ماته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیږو. یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي. کله چې نورو خلکو سره، مثلا مطبوعاتو سره، یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي، دا ډېره مهمه مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي، له جسمي اړخه، او همدغه ډول اروایی یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایی اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کېږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
سیکی غریبی دا خفتی دی ولی. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
خار بکندر کندر